د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته وګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون استاسو د خبرونه درنور دونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونه ته بیا هم تاسو ته شرع غلسم. هله د چ روغ جوړ خوشاله اوسې دوستانو. نن بیا مشتاسه پرې ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو. تاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته د موضوع اړوند مسائل را سره شریکې. د نن ورځې پروګرام مو معاصري بردګي یا په پښتو کې ورته مریتوب یو ځنګړې کړي دي. شاید نن زموږ په ټولنه کې ډیر نوی اوریدل سوی خو بیلګې ډیر لرو چې د خبرونو په لړ کې به خبر ور باندې وکاو. ستاسو څخه به هم واورو چې ستاسو په سیمو کې کومې بیلګې ونی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې څه باندې 30 میلیونه کسان د دې معاصري بردګي قربانیان دي خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوی. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسو په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصري بردګي یا مریتوب باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګي او یا مریتوب د لغوه کولو نړیواله ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیواله یا معاصره بردګي لغوه شوې ده. اصلا ورته اجازه نسته. معنی دی په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې راهیسې دا مسله معنی شوې ده خو لا هم موږ په بیلابیلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ور باندې اخته دي او قربانیان دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خبرونه کې به راته ووایاست چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګي یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خبرونې یو میلمه هم لرو، شغلی ایمال صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خبرونې ته شرغلاس وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو څخه واورو. په لومړي سر کې چې که تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته ووایاست چې د دې تعریف اصلا څه دی چې یو څه زموږ اورېدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او ګران اوریدونکو ته. د بردګۍ یا غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تعریفونه د موضوع ته وضع شوي دي. خو په کلي توګه یا ټولیزه توګه باید داسې ووایو، د یو چا د فزیکي او رواني توانمنتیا څخه په خپله نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکي فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل، او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغې د خپل دغه فزیکي کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د لاسته راوړنو په ارتباط هغې مثلا یو څه کم ته رسیږي، او هغه څوک چې دې نه سو استفاده کوي، یعنی استثمار کوي، نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسته راوړي. یعنی د یو شخص د مادي، مانوي، فکري او فزیکي ګټو نه په خپله نفع استفاده کول په جبري توګه او یا د نیرنګ او پرېد او چل د لارې نه لاسته راوړل، او بیا په خپله هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دې نه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قربانی کوي په هغه اندازه د تمس نه رسیږي. یعنی د لاسته راوړنو نه نور څوک خپله نفع باندې استفاده کوي. نو دغه دی چې موږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی، لکه د ده ټول شیونه، د ده مالي ازادي، د ده فکري ازادي، د ده اقتصادي ازادي، دا ټول د یو بل چا پورې تړلي وي، او دغه خوا نه په د باندې تحمل شوی وي بازی کارونه او د فوایدو نه هغه لاسته راوړنې درلودلی وي. یعنی کې ټولیز او جامع تعریف ولرو نو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه کرا واخلو دغه به یو کلي تعریف وي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ایمال صفای، که تاسو لطف وکړئ د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې شئ، موږ به بیا هم تاسو ته راسو نورې پوښتنې لرو چې مطرح یې کړو او اوریدونکو ته معلومات ورکړو. له اوریدونکو څخه به هم واورو، یو اوریدونکی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل نظر وایست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصرې بردګۍ یا مرییتوب کوم بیلګې وینئ، کوم ډولونه یې تاسو وینئ په خپل سیمه کې؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه نظر نه فریباجان تاسو ته او ټول دوستان ته د هرات خپلواکي ما اړیکې منه ول.
خپلواک صاحب ستاسو مسیح پرمانی ته مهرباني وکړئ خپل نظرات وایست.
نظر فریباجان په وخنه سره په افغانستان کې له نیکه مرغه مریتوب نه سره ما نیمه مریتوب یا نیمه غلامي سره هغه څنګه نیمه غلامي ده چې خلک داخل افغانستان
بله. بله، خپلواک صاحب بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سمه نه ده، موږ ستاسو اواز قطع وصل راځي، خو تر یو حده ستاسو د خبرونو یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې معاصر بردګي نسته، نیمه بردګي یا نیمه مریتوب سته، بلګې مو یاد کړئ. مننه د ستاسو نظر دی. له یو بل اوریدونکو څخه به هم واورو چې دوی څه نظر لري په دې اړه. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم ښایسته او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ.
بله،
مهرباني وکړئ خپل نوم وایست. بله، موږ تاسو ژغ غوړو، مهرباني وکړئ.
کریم الله یم، له پامان څخه.
مهرباني وکړئ کریم الله ورو. بله، د دې ورو اړیکه سمه نه ده، یو بل اوریدونکی به راواخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د معاصرې بردګۍ یا مرییتوب په اړه تاسو چې تاسو په افغانستان کې کومې بیلګې یادولای سي چې یو څه واضح شي نور اوریدونکو ته؟
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او د موضوع په اړه لطف وکړئ.
پریبا خورې ډېر ښه پروانم ده، بس چل دی چې زمانو قاري محمد رفیق علم دوست دی احمد شاه بابا مین نه مې تا سره اړیکه نیولې ده. خورې عرض، دنیا کې بردګي اوس هم شته خو بڼه یې بدله شوې ده. ډېر ځایونو کې زموږ ملک کې مشته، نور ځایونو کې مشته، خو یو مملکت چې هغه د عربي ممالک خاص کر سعودي عربستان کې اوس هم بردګي ده، خو شکل بدل ده. مثلا دا د نور ممالکونه، آسیایي ممالکونه خلک بند مطلب دا کفیل په لاس کې نو کفیل ته به پیسې واخی او کفیل په خوښه به ګرځې، د کفیل په خوښه به کار کوي، چې کفیل در سره خوښه نو پیسې در کې سړی دي. دا ډېر شوي، دغه بردګي خو روانه ده نورې دنیا کې بیټلې سي ممالکو کې اوس هم استثمارۍ د خپل بردګي شته، خو شکل بدل شوی.
بله، ډېر مننه کوم ستاسو نه. بیا هم له بده مرغه ده د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی، اما یو څه چې زه غواړم واضح کړم مخکې تر دې چې نور اوریدونکي هم راواخلم. موږ به وروسته له ډاکټر صاحب صافی څخه هم په دې اړه نور وضاحت وغواړو، خو یو څه بیلګې زه درته وایم. مثلا په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې چې کومې بیلګې موږ وینو، انجونې په جبري ډول ودیږي. یو کس دی، یا پلار یا ورور د یو چانه پوروړی دی، بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یا بل چا ته ورکوي. هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګۍ په توګه استفاده ځنې کېږي او یا ورته کتل کېږي یا هغه په یو ډول سر نسي راپورته کولی. بڼه یې بدله ده، ظاهرا د هغې نوم دا دی چې یو انجلۍ ده واده سوې ده، مګر جبران واده سوې ده، هغه د برده په شکل د هغې نه استفاده کېږي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې بېلګې شته. او یا هم یو نفر دی پور اخلي، د یو چانه ځان ته کوټه جوړوي یا بل هر ضرورت ته یې رفع کوي، دغه په مقابل کې دی بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي. بیا دی هماغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستي دي کار کوي، دومره کار کوي چې دی بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي. او دا کله کله دغه پورونه دومره ډېری چې دی حتی په خپل ژوند کې نسي ادا کولی. د ده اولادونه حتی چې پیدا کېږي هغوی چې غټانېږي د خپل پلار د پور د ادا کولو دپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي. کار کوي مګر پیسې مقابل کې نه اخلي، ځکه خپل پور باید ادا کړي. موږ تاسې په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلي چې د خښتو په بټیو کې کار کوي، بسته کورنۍ دي هلته کار کوي، یا د نورو خلکو دپاره غیر له د خښتو بټۍ نه نور ساختماني کارونه کوي، په کور کې دننه کار ورته کوي. هرڅه کې دا زموږ هغه بیلګې دي. یا جنسي بردګۍ دي، مثلا له یو ځای څخه نجونې تښتول کېږي بل ځای ته، بیا هلته د هغوی نه ناوړه استفاده کېږي پرته له دې چې د انجلۍ ته پیسې ورکړل سي. هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړې ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي، کار ترې اخلي. دغه ځینې بیلګې دي، موږ نورې بیلګې هم لرو. غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو که تاسو مې یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلې مو دي، او یا مو اورېدلې دي چې کولی سي له دې د دې خبرونې له لارې له نور اورېدونکو سره شریکې. یو اورېدونکی راسره د ټلیفون پر کرښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنئ او مستقیم موضوع ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په هغه د نصر احمد خبرې کوم له کابل نه. د ما په نظر خو وسم کړو چې ستاسو دغه غلامي و نیما غلامی د زکه ستا چې یو سړی په کلی کې ملکی هغه نور ملک صاحب چې څور توایي د شنو وايي چې دا روا وايي کنا روا وايي، خو دې خبر مني هغه کنا روا خبر ايني هغه خوار او غریب دی ملک خبره مني. او دا شکل باندې دغه شکل د بسرور په دغه قسم باندې وسم دغه غلامی ستا په افغانستان کې، او دغه دې څه جلوکې چې په واړو سین کې ورکول کېږي دغه یو تجربه تاسو ته دا ولې جنوکي واده سوي دا دیخي زړیږي. او دغه کلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو ډېر څو څلوېښت کلو کې زړیږي. دا ما خپل تجربه ده، ما په وطن کې دا پښتنه کړې ده چې کومه دا وړکۍ واده سوي هغه در دیخي زړیږي. دا د ما نظر او بسروره دغه ما دا
تربیه کړه ده. نور په مخه ښه نه کور مودن. زه هم غواړم چې همداسې بیلګې ستاسو نه واورم چې نور اورېدونکو ته واضح سي چې زموږ په ټولنه کې کمې ناخوالې سته، او یو یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلای سو او څنګه کېدای سي چې دا له منځه یوسو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به زموږ میلمه ته ورسو. بخښنه غواړم چې ډېر وخت د ټلیفون پر کرښه پاتې سوی. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست او د موضوع په اړه نظر مو څه.
مننه. سلام نوته ته محترم ډاکټر صاحب، تاسو له کوم فضل هادي ورداګي ما دی ورداګو باندې چا کول سونه نه پلي کاوه څه شو
ورداګ سره مېرمنې وکي.
نو واقعا مشکلات زښته ډېر دي، خصوصا په غوړو پرتو سیمو کې مشکلات زښته ډېر دي. زه خپل د سترګو لیدلای یو غوړ درته بنو سیمه کې یو کاس په بل کاس باندې قرض دی په دوه خط کې ورته خپل لور ورکړه. خو دغه لور ژوند دی دیاله ته باندې ډېر خراب شو په دغه کور کې. دغه لور ته ویل میل کېدل چې ته دومره یو لږ ارزښت یې مخته په داره کم کار کې دغه پلو راکړلې. یعنی هغه ژوند دی دغه ژوند دی داسې شو چې هغه انجلې په دوه باندې راځو شو چې هغه خپل ځان ووژني. چې دغه ژوند چې ډېر په تکلیف شي دغه نه ویل چې دغه ژوند کومه دغه نه وي مرګ مو ته به تر به جوړه میده. نو زه داسې یم چې هر هغه څوک چې سوی استفاده کو د یو چا د انسانیت نه یا د یو چا د خونه په اصطلاح لکه دغه ځینې موضوعات چې کي نو د ما په نظر زه دا ښه کار نه بولم. او د نوو کسانو مې دا غږ دی که یو څوک د ده سره مزدوري کوپي، یو څوک د په اصطلاح انسان ټول یو انسان وي. یعنې داسې په درنه سترګه باندې ورته وکتل شي چې هغه کس زیاتره خلک دي چې ورسره مزدور شي باور وکړه د انسان په سترګه. تنوي نو په کاسونو د مو باغ غای دی چې با د انسان ته د انسان سترګو کتل شي خیال چې په نظر د مزدور دی هم دا انسان دی خو نن ورځ د غریبي مشکل پر غل دی ځکه دا په وخت پر غل کې چې دا سړی ټولو وای د تاسو را یو ورځ هم سره په مزدور کې نو نو کاسونو نن دا خوښ دی چې د خپل کارګرانو او د خپل مزدورانو سبا دا سه یو حرکت وکړي چې هغه ژوند وکول شي او د مو د تاسو نن په څیر اوسول دا دا هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دا کار ګریری او د مسلمانانو لري دغه سبا سلوک دغه د فورا د څه پیغام دی دا مې سوال مننه
تیر زیات مننه کوم ورډاک صد مکور مودان ور بسو ډاکټر صاحب صافي ته صافي اول خبر شوم ورم چې په لیکډیر منتظر سوی تاسو هم دا وريدونکو خبري واوریدلې خپل مستاسو خیم واورو چې تاسو په نظر د بردګي نوې بڼې څه دي زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیز کې هم تبن ستا په ټولنه لري کې ستا که نوم یې بدل دی مګر ستا تاسو غواړو چې د نوې بڼو په اړه واورو
بلې بردګي خو انواع مختلف شکلونه باندې اوس په نړۍ کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطح باندې فکر وکړو زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي دا ماشومان شاقه کارونو ته لیږل کیږي د کورنۍ د خواونه او هغه ته د کار فرما یا هغه څوک چې هغه ته صاحب د کار دی ماشومان ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سر ته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی د ماشومانو شاقه کارونه هغوی پر افغانستان دی په موجوده حالاتو کې او بیا پر اتلونکو کې ډېرې بدې اغېزې شي دوی مساعد کېږي په موجوده حالاتو کې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالي سره مواجه کېږي چې دا بل زموږ په هېواد کې ډېرې زیاتې دي همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې هغه یو ویلي وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه زړېږي خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تاثیر پذیر وي دا د ماشومانو بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي د هېواد په سطح باندې دا مسایل او ستونزې دي او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول دا هم یو نوع د بردګي ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګي همدا اوس موجود ده په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستیو تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو جنسي بردګي پکې ډېره زیاده ده د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې د هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم رفکړی دی او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي حال دا چې په همغه غربي نړۍ کې چې دی مدیداره د نړیوالو حقوقو دي متاسفانه هغلته دی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي د هغې نه سو استفاده کېږي بیا که کومه یو خپل آواز دیګی بیا د ځان وژنې یا خودکشۍ په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور یا د چې د خودکشۍ وکړي یا ځان وژنې وکړي او غلط هغه حاکم هم داسې چې په خپل پاتې وي نو که سړی مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطحه باندې دا مسایل ډېر زیات موجود دي خو په هر هېواد کښې بڼې بدلې لري لکه څنګه چې ورو ورو ویلې د خلیج په هېوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسایل دي دا کسان چې مزدورۍ دپاره دي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې څه د مملکت تابعیت لري د هغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي او بلاخره د ده نه د ده مالي او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي او د هغې نه استفاده کوي نو مختلف بڼه هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې موجود دي.
بله ډاکټر صاحب، کله سو دی ته چې الکسیتاس ویلې چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک کې د دې د تر په جمعنه ورکم یو ناورین ورته یم دغه مسالې ته بلا بل معیارونه دي یا اندازه او کچه کم او زیاته ده؟ مثلا په تحقیقات شوي په هغه هیوادونه کې چې سیاسي ثبات یې کم دی یا اقتصادي مشکلات لري، نو هغوی تر ډېره په دغه مسایلو کې ډېر زیات اخته دي. په دې معاصرې بردګۍ او دغه هیواد وګړي ډېر له دې ناحیې څخه زیانمن دي یا اغېزمن دي. غواړو چې ستاسو څخه واورو چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډېر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بله، ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې زمونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو د سلسلې وړي موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بېکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي. او مثلا لکه ساده یې ووایم، د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي او هغوی ځي مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې ورسره کار کوي او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه پرې سرته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي، نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي. هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه چاید فلیوري په نوم باندې یادېږي. ماشومان د بدګۍ استفاده دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا مسایل خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لور پرتو چا قرضدار شي، کېدای شي ور ولېږي چې دا به مزدوري او چې دا دغه پوره شو نو دی راځي. یا یا د نجونو په توګه باندې او کور د کارګر او یو قسم هزار کور مځکه زیاتې په افغانستان کې بدبخت ماشومانو پاکستان، افغانستان او مثلا په هند کې لکه دا زموږ هم جواره زیاته ده. خو که غربي نړۍ ته یو نظر وشي، ما بعضې مقالات ولوستل، مطالعه مې کړل چې هغلته بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو برایل واش کوي د نوي ځوانانو او هغه هڅوي، لکه هغلته جنسي بردګۍ ته ډېر هڅوي. نو دغه مسایل د نړۍ په کچه په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغېزو باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کرښه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بېلګو سره مخامخ شوي دي کېدای سي چې زموږ سره شریک. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځایه ماړې کې نیولې د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بېلګې لرئ؟
السلام علیکم محترم خور، تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونې کې ویلې. هغه امیر د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې. زه د غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غوندې تاریخ ما ځان دغه کړی ده. د زور ځواک او مادي امکاناتو نه سو استفاده کول عبارت د مرئیتوب یا غلامۍ څخه دي. زمونږ په منطقه کې تقریبا د نن نه پنځوس یا شپېته کاله مخکې دغه دلته دغه رواج و. دلته د پخواني مشران ته قصه کوي، یو تعداد خلک وو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وې، سل جریبه اتیا جریبه ځمکې به وې. نو هغوی به دا خلک یو چا ته د ځمکه ورکړې وه دیقانۍ باندې، بیا زنانه به ورته کور کې بیا کار ورته کاوه او د سړي به ورته مال ته واښه وې. یو شی بل شی څه غوښتلې به چې هغوی ته ولې هغه به منل د نه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترېن اخیستله. یعنی دغه امکانات دا مالي امکانات دي چې پته کول. نو دغه یو نوه پخوا زمونږ په ځای کې وه، یعنې دا علني او ښکاره وه. خو اوس زمونږ په دې منطقه کې افغانستان کې تقریبا که دا هم په بل شکل باندې دي، یعنې دا مرسي دي، یو چا
ته مثلا یو بیچا په خاخه باندې کار نه کوي غریب سره دا هغه باندې هغه مادي امکانات قطع کوي خپل ور سره قطع کوي دام یو نه و غلامي بردګي ده خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامي یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري یو مثال به تاسو ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي لکه یو غلطه فضا ورنه کړي مثلا یو زناکار باید رجم نه شي یا قصاص شي که چېرته وکړي مالي امکانات در باندې قطع کوم دام یو نوه بردګي ده یا غلامي ده که چېرته بسته اوس په پخوا یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پرېشل باندې دغه د غلامۍ لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غریبان هغه ډېرو مملکتونو ته مملکتونه غوښتنې لري هغې باندې د خپل مالي امکانات قطع کوي نو اوس هم په نړۍ کښې دا شی ډېر زیات رایج ده نو الله دې په افغانستان باندې ورحمېږي په افغانستان کښې بسته مملکتونه
اغه میر زه غواړم تاسو نه بل پرشتنه وکم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي او بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي څه فکر کوئ غواړم تاسو خبرم د دې ستونزې څخه د وتلو لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته په خصوصا په افغانستان کې
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی پکار ده چې مملکت یعنی رعیت ته یا ولس ته د ولس په مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي ځکه چې دا غربت کله د منځه ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځه ځي کله چې غربت په یو ټولنه کښې حاکم کېږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای فکر کېږي نو دا د حکومت کار ده بس دا کولی شي دا کار وکړي
بله ډېره مننه کوم یو بل اورېدونکی هم د ټلیفون پر کرښه لرو د دوی نظر به راواخلو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده
السلام علیکم رحمت الله کوچی م له کندهاره خبرې کوم
کوچی صاحب ښه راغلی خپرونې ته
زه خو دا وایم د موضوع په هکله باندې په افغانستان کښې ګوره څلور څلوېښت بادشي د کفارو راغلي دي زموږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخرې د پای تر سړې پورې دا ټول دی دا څلور څلوېښت بادشي چې راغلی دي دغو غلامي کوي
بلې کوچې صاحب د دوی اړیکه پرې سول یو بل اورېدونکی لرو د ټلیفون پر کرښه بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او د موضوع په اړه راته ووایاست چې تاسې کومې بېلګې وینئ د معاصرې بردګۍ یا مریتوب مهرباني وکړئ ورور
بله هو دغه بردګي یا غلامي دا خو شته دا خو بېخي زیاته ده که زموږ د سیمې کمې البته نوم یې بدل شوی دي نو په بل نامه باندې یادېږي که چېرې دلته راسو هلمند ته ډېر داسې کسان شته چې په چا باندې پور باندې وي یا ښځه یو چا باندې مدا وکړي څوک قتل کړي نو د هغه په بدل کښې ښځه ورکول کېږي یا هم پورې پر باندې نو په هغه په بدل کښې چېرې پیسې ونه لري نو په هغه په بدل کښې ښځه ورکول کېږي نو دلته
بله زه ستاسو نه یوه پوښتنه لرم چې هلمند که څه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کار شته نشه یي مواد شته په هلمند کې یو څه دغه اندازه یې ډېره ده شاید تاسو به ډېر کسانو سره مخامخ شوي یاست چې په نشو روږد دي هلته داسې بېلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر وعده ورسره کوي چې زه تا ته پوډر در کوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته یې هڅوي او اړباسي او هغه نشه یي کس د پوډرو ترلاسه کولو په خاطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي تاسې په خپلو سیمو کښې دغسې بېلګې لیدلې دي
بله و داسې بېلګې خو ډېرې زیاتې شته موږ داسې په کلي کښې اوسېږو نو داسې کسان شته زموږ په کلي کښې ډېر داسې کسان شته چې نشه توکي کاروي مثال یا تریاک کوي یا چرس کوي نو د هغه په بدل کښې بل څوک ورته وایي یا مثال چا سره دښمني ولري یا مدا ولري نو دغه کس ته وایي زه تا ته دوغنه پیسې در کوم یا مثال دوغنه چرس در کوم یا تریاک در کوم یا غین یا مثال داسې بل نور نشه شیان نو دا د کومه ست لنکې پس وژنه نو داس کسان به دې زیاته او داس کسان که په کلی کې که په شهر کې په شهر کې خوندسته ډېر په نشې توکو وروځي کسان ستنه داسې کارول کېږي به زیات
بلې مننه کوم له هلمند څخه زموږ اوریدونکو بیرته به ډاکټر صاحب تراسو ډاکټر صاحب صفای غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډیره د دې مشکل څخه اغیزمن دي او صدمه یې لیدلې د قربانیان دي د معاصر غلامۍ یا مریتوب غواړم په دې باندې پوښتم چې همدا مسله څومره پرې ټولنې باندې اغیز لرلی سي ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کې اخته دي په داسې یو سایکل کې اخته دي؟
بلې متاسفانه ما مخکې مې یادونه وکړه زموږ په هېواد کې تنکي ماشومان او نوي ځوانان چې هغه دې توانمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاته کارونه سر ته ورسوي خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کې لویږي چې د هغوی نه بیا سو استفاده کوي نو د هغوی پر رواني ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کې ډېر زیات دی کله چې دا د فقر حالت کې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کې خپلې کورنۍ ته راستنېږي تبن کورنۍ کې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي چې زیاتره مواردو کې مور ډېره زیاته تاثیر پذیره ده ځکه زیاتره ماشومان خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله دغه څه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کې روانه ده د دې په وجه باندې نو دا چې کله کور ته راستنېږي د په ډېر خوار زار حالت کې پریشان حالت کې د فزیکي ستړیا او د رواني ستړیا سره د یو ځای کور ته چکل راځي د مور په روان باندې بد اغېزه کوي همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي او دوی ته هغه مست نه رسیږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تخویه شي څه خواړه واخلي ډېر کم مزد ورته ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی او دا د دغه ناروا جګړې له امله دی نو دا د دې ناروا جګړې او دغه مشکلاتو په وجه باندې دی او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه دا هم د بردګیو حالت دی یا په بده کې د بدو کې د خور لور ورکول او یا زمونږ د هېواد هغه کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کې کار کوي بالخصوص په خلیجي هېوادونو کې هغه ته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق مشواله دی چې هلته زمونږ کاریګرو سره ډېر لاسو ګرېوان دي او هغې هلته د یو عالم مشکلاتو سره دا چې فزیکي استفاده ترې کېږي رواني استفاده ترې کېږي نور فشارونه پرې هم واردېږي نو دا مسایل ډېر زیات دي همدارنګه زمونږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کې حتی کار کوي هغه هلته ډېر درېمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي هغه شاخه کارونه د کمو پیسو په مقابل کې استخدام کیږي او یا قاچاق او سو استفاده د انسانانو نه یا جنسي سو استفاده او دغه مسایل ټول یعنی که موږ وایو په نړۍ کې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کې قرار لري دا چې رسمي بڼه او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیات روانه ده چې هم په موجوده حالاتو کې ډېر بد اغېزې شیندي او هم په راتلونکو کې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
بله ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم دا ووایم کله چې سړی ورته عمیق سي همدې موضوع ته همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنې په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړۍ چې همداسې ساتي همدا به دوام لري مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دي دوی ټوله د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي مزدوري کوي بیا د دې پور لانه خلاصېږي بیا به بل نسل ته پاتېږي د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانېږي هغوی به همده یعنی دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کېږي نو بینان ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره څه حل لاره وینې څه باید وسي د حکومتونو لخوا او خبر خلق باید څه وکړي
یو خو د خلکو په منځ کې باید کافي پوهاوی رامنځته شي بل د اسلامي اصول جديد خلقو په منځ کې رایج شي، مثلا د بیوزلو سره مرسته ده، دا باید وشي خلقو ترمنځ د بل لاس نیوی، بلکې دې ته وهڅول شي چې هغه استثمارګر او سو استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه د ځان په نفع استفاده وکړي، د هغې په اړوند باندې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. لکه زه یو مثال وړاندې کوم، یو څوک وایي چې زه دومره کسان خارج ته بیایم چې دغه د ماشومانو قاچاق وضعیت مطرح دی، بیا چې کله هلته وړل کېږي هغه هلته په بل چا پلورل کېږي او بیا هغې نورې پیسې زه د کورنۍ نه غواړي. په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي، همدارنګه د یتیمانانو لاسنیوی وشي، او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي. کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي، او آزاد کارونه، قوانین رامنځته کېږي، اصول رامنځته کېږي، ډسپلین رامنځته کېږي، او یو نظام شاید باید شکل باندې چې هغه ته د هر چا پوښتنه وشي، د هغه د کار، د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي، خلکو ته کارونه پیدا شي. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ په هېواد کې متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه دلته که موږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی، ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي ور نه وی، دومره بېکاري او فقر به نه وی. یو دغه موضوع د دولتونو تر منځ ده، موږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو، ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټوله امیدواري سولې ته ده، که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي، او هغه سوله عادلانه سوله چې هغه هلته ترقي وي، هلته عدالت وي، هلته پرمختګ وي، هغه هلته علم وي، هغه هلته پوهه وي، او هغه هلته سوله وي. فکر کوم چې ډېر مسایل او موضوع به حل شي. اوس په د خلکو په منځ کې لورګانې مثلا په بدو کې د ورکولو په ارتباط د پیسو په مقابل کې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا پر قوانین او مقرراتو باندې بیا وروسته تاسو یو څو اوریدونکي لرو چې ډېر وخت په ټلیفون پر کښ پاتې شول. بله مهرباني وکړئ خپل ځان ته معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته ووایئ. مننه
پرې به خو ټول مخکې تا محترم او ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. البته چې په خې د زابل ولایت شهید ولسوالۍ سره ټلیفون ته کار شو وسلیم
ته خې صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته شرغ لست ستاسو نظر اورو.
مننه. اول خو تاسو یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو مستدار چرشنبې د ورځې خبرونه د دوو بجو مایکروفون تاسو خبرونه راته وایست، مګر په دې کې مایکروفون ډېر د مېلمانه د اورېدونکو ډېر کم اخی. په خوا به 15 دقیقې یا 10 دقیقې مېلمانه ته وخت ورکېدل کېدی، یو ضروري پوښتنې د جوابولې، مګر اوس تقریبا نیمایي خپرونه په مېلمانه باندې مشغوله یو. موږ ډېر خوشحاله یو چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل ټلیفونان در وکړو. په دا نورو خپرونو کښې لکه تریشنا اسمان لاندې یا بله خپرونه، په هغه کښې خو ډېر کم اورېدونکي حاصل کېږي. نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې 15 دقیقې مېلمانه ته د ضروري جوابو دپاره وخت ورکړي. را به شم و موضوع ته. البته بردګي او غلامي خو پر ډول ډول اقسامو باندې درستي هم، لکه په بدۍ کښې سینځنې او ښځې ورکړلې کېږي یا په ګرو باندې څوک لیول کېږي. خو زه یوه دې ته هم بردګي او مرییتوب وایم چې زموږ اسلامي هېوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب، دا د امریکایانو بردګي کښې دا د اسرایلو په رسمیات وپېژندل، ولو که دا خارج د موضوع ده. دې ته هم موږ بردګي وایو، د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دی هغه کوي. دا هم یو نوع د بردګۍ د کنلمه پر دې باندې نظر ورکوي. مننه.
بله مننه کوم توخی صاحب ستاسې له نظر څخه او ډېر ښه وړاندیز مو درلودی د خپرونې په اړه. بله لکه څنګه چې تاسې وویل، موږ په تېرو خپرونو کې ډېر وخت اورېدونکو تور کړی او د دې خپرونې جوړښت هم دغسې دی. موږ ستاسې وړاندیز ورته وایه که انتقاد ورته وایه منو یې پر دواړو سترګو. یوه بله ستونزه ده هغه دی چې کله کله مثلا دا د شبکو مشکل دی چې موږ د اورېدونکو خلکو څخه دغه تلیفون نس واخیستلی، نو په دې خاطر چې په دغه منځ کې په دې ترڅ کې یوه خلا رانسي، موږ میلمه هم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال سي او هم ستاسو نظرونه راوخلو. موږ ډیر زیات د خبرونې د همدې لپاره جوړ شوی چې موږ ستاسو نظرونه راوخلو. کور مودن خو په آینده کې موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات یعنی نورې تلیفوني لیکې هم جوړې کړو چې وکولای شو که یو اړیکه پرې کیږي بل اتومات ولرو د ځان سره. کور مودن یو بل اوریدونکی هم سره د ټلیفون پر کرښه دی، ستاسو نظر به هم واخلو. بلې مهرباني وکړئ، خپل نوم راته وښایاست. بلې لکه چې د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده، یو بل اوریدونکي به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی. بلې د دې اوریدونکي اړیکه هم سمانه وه پریس الکسیو مخکې مې توخې سپته ویله زموږ دغه ستونزې. نو اوس به ورسو بیا هم ډاکټر صاحب صافي ته. ډاکټر صاحب، تاسې مخکې پر بېلابېلو مسایلو باندې رڼا واچوله، پر سببونو باندې مو خبرې وکړې، پر حل لارو باندې مو که دا راته وایست چې په افغانستان کې د دې مسلې دپاره قوانین ستا ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزه چې لا پاته ده، رسمن نوم د مرییتوب نسته مګر موږ یې بېلګې وینو، نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه سته او که ستا څنګه دې څومره یې واضح وینئ؟ بله
بله، قوانین خو د قوانینو کمبود نشته دی، د خطونو په شکل باندې لیکل شوي دي، مګر قانون هغه وخت کې کاره او نتیجه ورکوونکی چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي. متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته، ستر یو خوشبختانه خو متاسفانه د عملي کېدو لارې چارې نشته دی، هغه کړنلارې چې په هغې باندې دی عمل وکړي او کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په همداسې شکل شاید باید تطبیق کړي، چې متاسفانه نشته دی. نه یوازې د مرییتوب په اړوند باندې، حتی نور واضح حقوق چې دي د خلکو نقص کېږي او هغه هلته توجه ورته نه کېږي. اوس په قوانینو کښې خو به وایي چې مرییتوب نړیواله سطحه باندې مثلا مضبوط دی او نړیوال کنوینشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي، چې مثلا نړیواله سطحه دا یو څه نشته دی. که زه تاسو ته یو بېلګه د اروپا په سطحه در وښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطحه باندې، هغلته هم قوانین شته خو دا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولي دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي. او زمونږ په هېواد کښې خو په دې موضوع ډېره څېړنه او ارتبا دغه نشته دی چې د قوانینو تطبیق به کومه کچه دی په دې اړوند، د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین مخکې قوانین به وي خو متاسفانه تطبیق یې نشته دی. مهم د تطبیق موضوع ده. په نړیواله کچه هم که اشاره ورته وکړو، په قوانینو کښې به دا موضوع نه وي چې یو شیانه څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه د ځان په نفع استفاده وکړي. اما مونږ ګورو ډېرې بېلګې هلته هم شته چې یو څه قانوني بڼې ورکړي دي. زمونږ په هېواد کښې به هم یو څه قانوني ظاهري شکل بڼې ورکړي چې مثلا دغه دلته کار کوي او دې ته مونږ مزد ورکوو، خو دا به سنجول شوي نه وي چې د څومره کار کوي او کوم کار کوي او د توانایي د دې څومره ده او مزد څومره اخلي او یا دا کار د ده په رضا باندې دی او یا دا مزد چې ورکول کېږي ده ته قناعت بخشه دی که نه دی. د دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زمونږ په هېواد کښې ډېر زیات مشکل دی. واړه ماشومان جګړو ته استخدام کېږي، حتی نظامي استفاده ترې کېږي، که څه د دولت په کچه وي که په هر شکل وي او یا د مخالفینو په کچه وي. ډېر تنکي ځوانان چې هغه د جګړې عمر او سن نه لري، د هغې نه استفاده کېږي یا په اقتصادي اړخ کښې استفاده ترې کېږي، یا د ماشومانو قاچاق چې مونږ دا تاسې ګورو دغلته انساني قاچاق خورا ډېر زیات دي، ډېر ښکاره دی ته معلوم دي. هغه چې نیول کېږي دې ته خوشې کېږي او دې دا دي او بېرته سرې سترګې ګرځي، ارتباطات او دا مسایل لري. نو که قوانین و موجودیت ارتباط وکړو وزارت عدلیه کې بغیر قوانین په دې اړه پاتې وي او پاس شوي به وي
ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ایمان صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص کور مودان چې اوریدونکو ته مو ډېر